د سپتاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه اوریدونکو ته په شراغ لاست ویلو خبرونه پیل کړم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې له طالبانو سره یې موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکوو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوش کېدو لپاره د پاکستان دننه مظاهرې روانې دي او د امریکا د دوا او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د خبرونو تفصیل لارګه په خبرې شوې خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربن لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر خبرپاڼه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی 14 په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیشه هم پکې غندل شوې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته د دې پیشه پاړه وویل
په یو کور کې ختم روان د دولت ولسونه سره ټول سیوی دي لویان په وتاکونو کې د مشمن په دروازې مخته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غره ته او تجارت کړی ته پترس کې زمو 15 درس ملکی وادوالو تمرکزوب لا وخت د لړلې 15 سنه مشمن پر شهادت رسیدلې دي او شل نور زخمیان دي.
دا 14 په غسیمه کې شوه ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویل دي چې دغه پیشه د وی نه 14 سرګلولې د انفجار لامل رامنځته شوه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د دغو لاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. هغه له خپلو ملاتړیو او پلویانو وغوښتل چې په پاکستان او له هېواده بهر په هر ځای کې چې شونې وي د علي وزیر د نیولو ضد ژغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د دسمبر په 14 وویل چې علي وزیر د سن پولیسو په غوښتنه نیولای دی. د سن پولیسو پر نوموړي د دسمبر پر 14 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي او وایي د سولیسي او قانوني مبارزې لارې د پښتنو حقونه غواړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړیو پیل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له چمن شارګوټي وشو. همدغسې د صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټی ایم پلویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمې سوات په منګوره کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوي دي. په افغانستان کې هم لاریونونه شوي. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غوښتنه ده چې پرون راغونډ شوی وو. پرون په خوست کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټی ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو مظاهره وکړه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د ادارې د جمعې پر ورځ خپله موافقه وروسته تر دې اعلان کړه چې د بهرنیو متخصصانو یوې ډلې دا واکسین تایید کړ. نږدې اونۍ مخکې اف ډی ای ادارې موافقه کړې وه چې د فایزر او بایونټیک کمپنۍ ګډ جوړ شوی واکسین د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلک ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر برسټیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل همدغه واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان قانع شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر برسټیال شاغلی پینس وویل
ما هیڅ احساس نکړ. علی وو کیرن او ما وغوښتل مخکې لاړ شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته ډاډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندي کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
سپین ماڼۍ پر خوندیا او معاصر واکسینونو د اعتماد تر نوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د کورونا ویروس پیښې په چټکۍ سره زیات شوې دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 1.4 لک کسان په کورونا اخته شوي دي چې 3 لک او 2 زره تنه مړه شوي دي. روسي په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیر اله لاسور کړ. دا لومړنی روسي عسكر و چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسي عسكر له ډیر کېدو وروسته وشل کې شي. د روسي دفاع وزارت بيګه خبر ورکړ چې د عسكري په یو متنازع سیمه کې د ماين پاکي په ترڅ کې وشل شوې ده. په ناګورنو قرباغ باندې سش کال په سپتمبر کې تاو د جګړه پیل شو چې د روسي په منځ کې توپ د اوربند تر ټینګش پوري دواړو خواو ته شاوخوا 15,800 تنه ووشل شول. د روسي په منځ کې توپ د اوربند تړون لمخې شاوخوا 3 سیمې آذربایجان ته وسپارل شوې. دواړه لوري لا هم وخت نا وخت یو بل د اوربند په باټولو تورنوي. روسي د هوکړې او د وزارت د څار لپاره خپل 2000 سرتیری په دې سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. همدارس دې سیمه ته روسي انجینران هم د ماين پاکي په ماموریت استول شوی دی. اوس د نړۍ په منځنۍ صفه د ولش پښ نوی په افغانستان کې اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي.
دا موافقه څنګه ترلاسه شوه؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د ټپي شوې ماشومان حال اخیسته.
راکټ پرونی خته دا د لنګای اوسخه یې.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په سو شهرونو کې مظاهره شوې. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چېړو چې ولې یو شمیر لښونځو یې پاتې شي.
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلې بعد لاغې پاتې شي.
په خاطر ما اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وبسرم.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په پلازمینه دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3 میلیون اولکه افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تیره بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوي دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بالاخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسي ورته آسان نه ده او ګڼ ماشومان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسی مشارکت د څانګې مشر سام مورت ازادي راډیو ته د دې موافقې په اړه وویل.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. لا 4000 داسې صنفونه چې زموږ په پلان کې دي، شپږ سوه اتیا فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4000 صنفونو له لارې غواړو 1,00,000 to 1,50,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سم مورټویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3 میلیونه ولکه افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادېږي. سام مورت وویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سر بیره د طالبانو او یونیسف د تړون په اړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون په اړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوایی له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې له ډیره وخت خبرې روانې وي.
خبرو دوام درلود. پتیر بیا پدی ورستیو کی پدوها کی پلوره کچا خبری بشوی. بحثونه پدی سرخی دل چی ده طالبانو تر کنترول لنده تولنا نور سخدمت غواری. پا نهایت کی طالبانو یونیسف تا وویل تا سوالی زموگ ماشومانو تا یوازی ده پولیو ده واکسین دو قطری ورکوی. ولی موگ ده خپلو ماشومانو لپاره استاسو نور خدمات نشو لرلای. همدا لامل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی ده سخاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیر بیا ده کووید نولس وبا پر محل او همدا چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل دی.
Every child.
UNICEF نیوکه کوي چې په افغانستان کې د تلويخت کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپل اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لري آن د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښله. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه، د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې، د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یو وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پرونی چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان یې ووژل او 20 نور یې ټپیان کړل. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو ټپي شویو کوچنیانو حال اخیستی.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه شوې؟
راکټ پر ونښتای.
کوم ځای دې خوش شوی ده؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپی دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټۍ لګوي. دی و کلن دی. پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلی کې په بمی چاودنه کې ټپي سوی. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې یوه درې شرخه غلې ده او اجاره کړې ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 20 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وایي چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوې ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپي سوو زامنو او یوې وژل سوې لور پلار عبدالقدس د غزنی په ایمرجنسي روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نه ور معلومیږي چې پیښه به د بوشکۍ ماین د پخوانۍ سرګلولي او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوې وي، خو درنه چاودنه وه.
دما خود بلانی ټپیان دی، دوه می زمند دی، یو می لور شهید اسوله، لور می دی سلور کلو، زمند می یو دی اتو کلو، د دبل دی پنځو کلو ده. دغه دی رختي والا رالی اتی بوشکپ کیو ماین کیو، خدای خبر ده چیپ کیو ماین ونه بل نو چیش تک. زه خپل کور ناس ولم درپ سو منډ می راوخس تی شاو خا ټول څوک ټپیان پراته دی ماشمان څوک شهیدان دی.
عبدالوهاب دا غوجان کلی اوسیدونکی دی. دله دغه پیښه څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې ورسته یې په روغتون کې ساور کړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوانه او یا راکټ د ګولۍ د سرګلولۍ له امله رامنځته سوې وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې یو دنه سوداګر شیان خرڅول. هلکانو د اوس پینو شیو ته راخیستي وه، تینو نه خبر سره راکټ مرمۍ وه که د هوان مرمۍ وه چې دغو ته راخیستې وه تېته چوبدلې.
وسلوالو طالبانو هم ویلی دی چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولۍ د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتری واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده، خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد ته د طالبانو د یوه سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون یوه مطبوعاتي کنفرانس شغیده او دا مسله یاده کړه. هغه همدارنګه هند تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. صفی الله سنگزی راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوي دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کانفرنس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
Da daga safar par mahal da Taliban plawi da baharnoy charo lo wazir sara khabari wakde aw ham ye da Pakistan la sadr azam Imran Khan sara wakatal. Da Taliban da siyasi commission da plawi safar da Pakistan da taglari wa bar khada che gwaade da bainul afghani khabaro da manzkadi to palit da Afghanistan da sulh po prosa ke tulo khawta warasegi.
Intra afghan negotiations.
Da Pakistan da sadr azam Imran Khan daftar ham pe yo bayan ke weli خغلی خان له طالب پلاوی سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د ډسمبر په 14مه اسلام آباد ته رسیدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت یې غږ پورته کړی چې ځینې کړۍ ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا وار د بهرنیو چارو وزارت ویاند حفیظ چودري هند تورن کړ او وی ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
ښاغلی چودري دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې وکړې چې ډېره برخه یې د ده په خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند د ماتولو مسئلې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني استیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وې چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هوارۍ د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غني کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ پولیسو په پېښور کې ونیو. له پاکستان د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسفزی راپور لري.
پښتون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد په دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او ګورو چې دې څخه یې فرض کاری وزیر رها نکړي شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړې علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نو موړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچه دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ په لویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنا تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایي کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا او ار سو شه د پی ټی ایم بلګری کیم زوادی ظلم جوته سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي.
اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړ واړه و چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
د کاونټر پنج په نوم خبرونه په پرونی غنه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري. د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه ده. په 1971 میلادي کال کې هڅه وشوه چې په افغانستان کې سرشمېرنه وشي، خو د جګړو پیلې دا سبب شو چې بشپړه سرشمېرنه وانه خیستل شي. اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمېر شاوخوا 15 میلیونه دی، خو دا هم یو اټکل دی. همغسې چې دننه د افغانانو دقیق شمېر څرګند نه دی، له افغانستانه د باندې هم د کډوالو افغانانو شمېر معلوم نه دی. په 2018 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېر شاوخوا 1 میلیون، په پا پاکستان کې د 1.5 او 2.5 میلیونو ترمنځ، او په نورو 6 هیوادونو کې 1.25 لک وشوت. د خبرونې پر اساس اوس له 1981 میلادي کال را په دیخوا تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي. دا لیکنه پرون د کډوالو له نړیوالې ورځې سره هم مهاله خبره شوه. تر دې یوه ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه. دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و. په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرجوبله، او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر مولا برادر د کتنې په اړه هم ګڼو چاپی او الکترونیک رسنیو لیکنې او راپورونه خپره کړي دي. په خپل د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د مولا برادر او ورسره ملګری پلاوی ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده، او په کار ده چې کما شي تو اوربند تلار هوار شي. عمران خان دغه راز طالب پلاوی ته ور یاده کړی چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخی فرصت دی، او باید اجازه ورنکړل شي چې ورانکاری عناصر دا پروسه سبوتاش کړي. پاکستان په زلونو د افغانستان د سولې رواني پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي، خو په زغرده نه دی ویلي چې ورانکاری څوک دی.
په غزنی کې بي وسله د مرستو غوښتنه کوي. په افغانستان کې د جګړو او نامنه یو له عمله د بي وسلو شمیر په زیاتېدو دی. له غزنی تاسو ته راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې د افغاني سری مشت ټولنې ریاست مخې ته پسلګونه شذې ماشومان او سپنجری سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي. د وایي نيستي په مخ راخستې دي، ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي. د دغه کسانو ډیرای برخه یې هغه د چپ دا ورستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او نامنو یو لامل غزنی ښار ته راکړه سوي دي. ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده. دا وایي د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه راغلی یم، میړه مې متاد دی، د ګټې وټې څوک نه لرم، خیرات ټولوم، خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نسره شل کیږي.
قسم په خدای کې پر رسول کې موږ سنه چا نه دی ویلي. زه په خپل په بازار کې تمام ورسوال کوم، پر رسول کوم، دا اوس څنګه د ګټې څوک نه لرم، ماته 10 روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي، سړی مې عملي سړی دی، ځوک نه لرو ټول ایان مله خرج مرسو له جنگ چې به جاي سم اسرات راغلی ولې څوک بخپل کور پریدي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندیشنې وړ بې وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ لامل له ولسوالیو څخه ښار ته راکړه سوي دي. دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یک شنبې او دو شنبې په ورځو له 255 بې وزله بې ځایه سو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړي. په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګو هر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمني توکو مرستې شامل دي.
سخ کال آیوی میادی کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنوی لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نقدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکس ترلاسه کړله.
گوهر وای د غیر خوراکي او جلی سرپناه د کلستر په اساس سش کال په غزنی ولایت کې اتنیم زره کورنۍ ژمنۍ او مرستو ته اړتیا لري. خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغانی سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده، او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3000 to 9000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زما امپیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو ښځې، ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. موږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړل، او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود و، او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جومات او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه، او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرېښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي ارشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات اثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري، او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده، بعد افغانستان هم په دې لیست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې. په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ سو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغه غوښتنې تیر نسي.
اتنیمی بچی دی لند خبرونه. لارگ پخپر شوی خبر پانه که دی ولس مشر اشرف غنی پا وینا را غلی دی طالبان باید دا اوربان لپاره دا افغانستان دا خلق و غشتن اومنی او لترورستی بریدون و سخت فی اسلامی و بشری زد جنایت تی لاس و اخلی او دا افغانستان دا سول پروسه اومنی. دا خبر پانه دا غزنی پا گیلان ولسوالی که دا پرونی چاودن پا ارتباط خبر شوی را چه دا پیش پا که غندل شوی را پرون پا گیلان ولسوالی که یوی چاودن پینزل اس ماشمان وغشل او شل نوری تپیان کرل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. همدارسې د افغانستان دننه په کابل، خوست، کندهار او جلال آباد کې لاریونونه وشول چې د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه پکې وشوه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډرنا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړی روسیې عسکر و چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمنه سیمه کې د روسیې عسکرو له دېره کېدو وروسته وشل کېږي. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باز محمد مبارز ویلي چې په وروستۍ لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د ای سی ای روسی سازمان د وی لوبې تر بایللو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. وړاندې د ګوډې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام او په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې یو شمېر ماشومان ولې له زده کړو پاتې شي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونه ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له خوانځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیز ستونزې راولاړولای شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور لا مریم توخی خاورو
دوی را توای چې دې سوا دا ټکرې په بایا.
قدر من دوستانو، زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، خوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه خوونه او روزنه او ښوونځي لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډیر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې او درې سم په پېښور کې ویلې، بعد لاغې پاتې
پاته خو په دې چې مکتبونه هم نه ودی مونږ په دا کلی کې اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې هلته هم داسې پټی کې به سره راټول سول داسې مکتب هغه نه و نو مسخت یوه ورځ به و یو جمعه به نه و ذاتي په اقتصادي مشکلات هم و د کور مشر ومه ذاتي پلار هم یوه زره و ذاتي مجبور دی قانې ته سومر سه یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و بیا مې دقانی شروع کړ مکتب مې خوش کړ یعنی خو مکتب مې ونه ویل نو پښمانی ده نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسواده پاتې سو بېسواده انساني چیم نه جوړیږي
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري
پوښتلم اوس نه زما پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته د مور ده تنه ده او ورسره کومک وکوه او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم خویندې مې وړکې دي نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم درس پسې مې خفه یم ډېره لایقه وم ډېره لایقه وم مکتب نه وباسلم درس مې زر 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 کېده خو هغه هم ومه خو پلار مې وباسلم پلار ته مې وویلې پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم مکتب ته پنځم سم کې وم مکتب ته پرېښي مې په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بېخي شرم راځي راته او بېخي مې زړه ځوري
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هیواد د ښې راتلونکي سبب هم کیدای شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي
د دې علت فقر دی بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کا تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر د نګار او دوام موضوع داسې دا چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت د منځه وړی دی خلک مایوسه دي د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال راته کاله کوي په تراب کې په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا یو موټر تخنیک جوړ کا بېګا ته ډوډۍ راوړي هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بدو تعلیم کې دغه مزایا وي دي دغه ګټې دي دغه چې د خلکو مغزونه خلاص او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت وپیژني د تعلیم اهمیت په ملک نه دی پیژندل شوی موږ نه ور پیژندل
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه خطر ګوره علم زده کړه داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډیرو ستونزو به هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هیله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډیر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې دا غوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپل هم کار کوم او هم د اولادو مسولیت مې په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي مکتب ډیر زیات کوشش کوم ځینې خلک ماته وایي چې دغه اولادونه دی په یو هغه کې مستری خانه کې شامل کاو هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کی مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو ته خپل مجبوره مې یعنی کونډه مجبوره او اولادونه بس تاسو را کومک شي خو نه زه خپل لازم خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډیر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي ځان سره هم دغه کوم چې خیر دک په ما باندې سخته تیر شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره
د کورنۍ ملاتړ په هر برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړي توګه د زده کړو په برخه کې د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی دای به اوس دومره بریالی نه وای
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وچی زه یې تعلیم ته تشویقولم د مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدغه لامل و چې زما خپل د پوهنتون سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې څه لیسانس یم کورنۍ مور د اولادونو لپاره باید حد اقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیلې یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په اړه د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیدا د کابل اوسیدونکو د پنځمې نه هه دا خو خکر نه د خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي، ولې چې علم د اسلام له نگان علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینئری پونچ کی محصول یما. دا خبر دا موضوع چې زین خلک خپل ماشومان په وړکتوب کې سیاحت تزان شپګان سپیا نیمای ز کلیپ کوي، دا زما په نظر ښه کار نه ده، ځکه سیا درس پی وای تر صرف ورسوه او دومره صبر دینس کولای شي هر د خپل درس سرته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی.
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکی. مور او پلار باید پام وکړ ساتي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي، اولادونه ولېږي از دکړو ته او زده کړې پریږدي چې تر سره کړي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي، دا دې کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي، په همدې اړه زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې ودا سپوښتنه مطرح کو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغال یا لک ویکنجلې وي د تحصیل معنی کې، یعنی په پیل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي، علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، وندغه بس ته نوشته یې زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوم اقتصادي اړخ لري، مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بیکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي، تاسو ورشي پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري، همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي کې بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي. دا یې بل اړخ دی، په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي. د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنې زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب لري ټولنې ته، خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ، ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، هم څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني د لحاظه سخت نرمه کېږي، عقده اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د ده همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته، او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته، په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاري کې مصروف، دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یعنې تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت. دا سبا دا هیواد خو صحت ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري، په چای کوي، خو منابع بشري خو همدغه ده نو، خو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي. نه لري، بیا مجبور سي چې بیرون نه به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړ، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دغه ته ضربه ده.
کورنۍ ماشوم چې هغه خیزده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي، څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده، هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي، وده کوي، دلته ذهنیت اخلي، دلته د خپل لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپل تعیني. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو، موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو، څنګه یې لوی کړو، څنګه یې تربیه کړو، کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښیي، چې هر څومره باآګاهي، چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي، ترغیب یې کړي، لار ورته پیدا کړي، دغه تهداب ده اساس ده. که موږ تهداب ښه کېښوده، نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه وي. ډېر مؤثر نقش، ډیر خنښ ډیر حق یې کورنۍ لري نه تر پز لکه په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټول کې او خصوصا د تعلیم او تربیت د زړه لپاره هغه ولینې بستر کورنۍ
اوس څه کول پکار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو لپاره د زده کړې لپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونی د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو د کابل خار د بخاری له دودونو وساته چلسګو بمو د زغالو بوجي جوړی کی هغه د چاپیریال ساتنې ادارام نه معلومی کی خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي خبرونه په پایل کې د سو مهمو خبرونو سرټ کې دراورو
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سخت ټکو وغندله
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیت کمیسون په کار پیل وکړ
د قتل د قضیه د څېړلو معذف کمیسیون د خپل څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل
د حکومتي دارو لپاره د ارزونی کمیسون په کار پیل وکړ
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسون جوړ شو
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ
د سلمانیانو د څارلو کمیسون خپل څېړنې پیل کړې
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول
د جنوبی آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېګل شو
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون راز ون منزل شو
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واوري کانو پښتنو ته تیارې
او څه
څومره زده کړې مو کړې دي
په منیجمنت کې ډاکټري لرم
په منیجمنت کې
په منیجمنت کې
دا علاقه بالا ده
ای سالي استفراق ته وای
دا څه وای منیجمنت یعنی اداره
د ادارې ډاکټر مې نو وسولې ده ولې اداره هم ناروغه کیږي
زه خوایم چې خط پې کشکو موږ د ادارې امر از موې نه اخلو او دای وای چې د ادارې ډاکټر يم
صاحب وبخي د ادارې ډاکټر نه په ادارې کې مې ډاکټري اخیسته ده
دا مې لا اوس وره ده چې سړی په ادارې کې ډاکټر کیږي ولې پانتونه نه دي څل پاره دي
هیڅ خبره نشي در کولای
زه چورت مو وها اسانه پښتنه در څخه کو
انګلیسي دی هم ستاسو
او په انګلیسي کې مې لسانس اخیسته ده
ما ویل چې دا څومره وکی ده دا خو انګلیسي زده ده
لاندې عمل ده چې ادارې ته منیجمنت وایي
او بخی تاسو دلته ازموینه اخلي او که خلک ریشخان کوي
مونږ ازموینه اخلو خو کله کله مو دغه سي بيزاي اکټونو ته خندار شي چې خفه نشي
نو پښتنه مو کړی
کاری تجربه مو څومره ده
پنځه لس کاله درې کاله د یو شرکت امروم دوه کاله مستوفی وم پنځه کاله د یو موسسې د اداري او خریداري امروم او پنځه کاله د ملګرو ملاتو په یو دفتر کې ډایرکټر وم
خنو اوس برا شو اصلي پښتنه ته
سمه ده
کله چې مستوفی او د شرکت امر وي او کله چې د خریداري مسول وي څومره پیسې لاسه درتلی
ډیره شخصي پوښتنه نه کوي؟
مجبور یو چې دغه پوښتنه مو کو.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې په درد خوري.
مثلا څه ډول؟
مثلا کله چې په انټرویو او امتحان کې ناکام شوي، له پیسو هم کار اخیستلی شي.
مثلا څه ډول؟
مثلا هماغه ډول.
پوه نه شو.
ولې مستوفیت دې نه دی کړی؟
کړی مې دی.
چې کړی دی، دی د ځینو کارونو د خلاصولو لپاره مو له مقابل طرفه د پیسو غوښتنه نه ده کړې.
مقصد مو رشوت دی؟
نه، مثلا شیرینی.
نه.
نو څه دې کول؟
کار مې کوو او خپل تنخواه مې اخیستله.
صاحب د خپل ځانه سپین چرګراته جوړ کړ.
او ټول همداسې دي.
نو په دې حساب دی که کار ونه شي له پیسو نه کار نه اخلي؟
نه، غواړم په خپل لیاقت او تجربې مخ ته لاړ شم.
نو چې داسې ده انټرویو به بند کړو که څنګه باران خانه؟
صاحب یو څو پوښتنې به نور هم تېر وکړو.
سمه ده، خو ګوره شخصي پوښتنې مه ترې کوه.
ګوله ته به دا راته ووایې که یو پروتون تجزیه کړو څومره تومونه لاسته راځي؟
وبخی، پروتون نه تجزیه کیږي بلکې اتوم د تجزیه وړ دی.
ښه ښه، آفرین. اوس به د بیولوژي یو اسانه پوښتنه درڅخه وکړم چې هغه دا ده چې الماس څه ډول ډبره ده؟
دا خو د جیولوژي پوښتنه ده.
بارام خانه ودی لیده؟
هماغه د تا خبره صحیح ده صاحب، چې له ماسټرانو او ډاکټرانو څه نه جوړیږي.
ولې ما کومه غلطه خبره وکړه؟
کوم بل ځای ځان ته دنده ولټوه. له موږ سره ناکام یې. ناکام
ولې؟
ځکه چې ته اوس موږ ته عقل راکړې، نو د مربوطه ادارې به څالوي در سره. اوس د غبرګ شیرم واوري. خوران د دندې او د کار په ارمان لکه د شمې ویلې کیږي، نری کیږي، ډنګریږي او سوځيږي شپه ورځ. خوران د دندې او د کار په ارمان لکه د شمې ویلې کیږي، نری کیږي، ډنګریږي او سوځيږي شپه ورځ. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دي ډیر خالی خالی بستونه. خواران د دندې او د کار په ارمان نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام لکه د تګي روژتي غوندې چې د اوبو ارمان کا داسې وقار ته تګي. خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطي چې راځي او ورته ساتي غنم. حکومت دغسې ساتلی دي ډیر خالی خالی بستونه. خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو لکه ځوانان ټاکي، لکه ځوانان ټاکي او وایي د ټولو لاس خلاص. او په پای کې مو د لوی او واړه رئیس له زده خبرو.
خبر شوی یو چې له رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپای؟
خبره مې نه مني. زه چې وایم او دی وای باو. که زه ښکته ځم دی پورته ځي، او که زه پورته ځم دی ښکته ځي.
نور سره غږېدلی نه یې چې ولې داسې کوي؟
ور سره غږېدلی یم، د غږېدو په وخت سم وي، ان وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومیږي چې دغه خپګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت؟ قدرت هم غواړي خو له ما ډیر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پ
پوستک همې را پورې وچو کمی چیغې خو مې ونه وهلي.
رښتیا وایې چې خو دې مونږ هم اورېدلی دي او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، ځه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نه هم ورته نرم شم. وای نه، نورم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نشوې ورته؟
نرم شوم.
قناعت یې وکړ؟
نه وای، په دې کې دې چل دی کنه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس اوس هیڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه ښه به شي.
له رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګورئ؟
ګټه نه کوي، ډېر مو سره وکتل خو هېڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصد نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم خو هغه له ما څخه هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنگ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنگ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایې؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ خو لږ نرم شي، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمیږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستوم له موم نه هم نرم و، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو. سم زه د زری اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهیږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي خو ملات خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی او خورېدلی نه شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغار، برای افغانپور، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 3.
چپیم پسرا په باختری غم کله باد کله بارانشی کلور کې اوس وځي غم خوز زم په مخزما کو دري غم اور کې غم چترن په جان ورشم یو رنگیند ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډه غم چت مستوب میں فل کے بسا کے اب جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې دو خیار او پاک کې نم هم وی پوری خندا کړم هم پزان پوری خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر دا غیل راغلم نه پوهیږم نه پوهیږم خو زما 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 تل روان یم
په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته ورسیږم چې په لارا کې سرغله کتیاروي کرنا سرنا کې یم خوشاله خو پیمان پا گنا نیم خوب نا غاو رکیگم پرون تو خم وم ننگلیم سبا بیا بخاو رکیگم زد باد یا وچ پیم پسارا پا باغ تیریگم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزیگم خوز زم پا مخزما کو دریگم اور کیگم رنگ جانور شم یو رنگین دا بڈے ٹال شم رنگا رنگ رنگین جمال کے سپین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں پل کے پسا کے یو پجانور شم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے